په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې رکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ په دې خپرونه کې کلتوري راپورونه هم اورېدی شي. د موسم او کرنسۍ د حال نه به هم خبرو کړو. لومړی د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه.
پاکستان وایي د ترهګرو خلاف عملیات کامیاب دی او د افغانستان سره په امنیتي چارو کې مرسته کوي. افغانستان بیا وایي له رښتینې همکارۍ پرته د افغانستان ګاونډیان د ترهګرۍ له ګواښه خوندي نه شي پاتې کېدی. او پرون هم زرګونه پناه غوښتونکي جرمني ته ورسېدل او دا لړۍ لا هم روانه ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوځ مشر وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په بریالیتوب پر مخ روان دی او دوی د افغانستان سره هم د امن لپاره هلې ځلې کوي. جنرال راحیل شریف پرون د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ضرب اعظم عملیاتو له پیلېدو وړاندې پاکستان د اړې ګړې ښکارو، خو د ده په وینا اوس امنیتي وضع تر ډېره بریده ښه شوې ده. نوموړي د افغانستان د امنیتي وضع په ښه کولو کې د خپل هیواد ژمنتیا یو وار بیا تکرار کړه.
افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ہمیں تشویش ہے.
در افغانستان پر خرابی دن کی صورتحال منگ تا تشویش دے. افغانستان سر از منگ تاریخی او دو وینی رشتہ دا او دا رشتہ یو طاقت ہم ماتولے نشی. منگ پر افغانستان کے دا امن لپارا کوششوں نہ کڑی دی خو زن امن دخمن طاقتوں نہ زمنگ دی کوششوں تا نقصان رسولو حسی کوی خو انشاءاللہ دوی بکل ہم پخپل مقصدونو کے کامیاب نشی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار خبرداری ورکړه چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد له رښتینې همکارۍ پرته به د افغانستان هیڅ ګاونډی د تروریزم له ګواښ څخه په امن کې نه وي. محمد حنیف اتمر ویلي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د افغانستان ګاونډیان رښتینې همکاري وکړي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې وایي ښاغلی اتمر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي له مرستیالې لورا مایل سره په پرونۍ کتنه کې دا څرګندونه کړې. د شمالي وزیرستان او بود بنو سوداګرو پرون په بنو کې د یوې جرګې د لارې پر حکومت غږ وکړ چې په میرانشاه او میرعلي سیمو کې د دوی د دوکانونو د ورانولو توان دی ورته ورکړل شي. جرګې ته د وینا پر مهال د بنو د سوداګرو د ټولنې مشر شاه وزیر وویل دا چې حکومت د عملیاتو پر مهال د دوی دوکانونه او مارکیټونه نړولي نو اوس دې ورته تاوان هم ورکړي.
کا دے پنجوبی شوا دا، کا دے خٹک شوا دا، کا دے مروات شوا دا، کا دے افغانی شوا دا، دے دغه خلق دے نقصان اضرارات دامے پا دا خپل ریاست بندے دے مو حقوق تی، پا جیزی سرا دا خوز کاؤں چے مو دے خوز پٹی ہوکا.
په شمالي وزیرستان کې پوځ له تیرې سمودې راهیسې عملیات پیل کړي چې کله یوې خوا ځایي خلک نورو سیمو ته په کډه کېدو مجبوره کړي نو له بله پلوه ځایي کاروبار کوونکي هم د لوی تاوان سره مخ کړي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په یوه نښته کې 8 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د دغه ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل مشال راډیو ته نن سهار وویل چې وسلوالو مخالفینو د ناړۍ ولسوالۍ په سو امنیتي پوستو حمله کړې چې د افغان سرتیرو په ځوابي ډزو کې د مرګ ژوبله وراوښتې. ښاغلي سیدخیل ومنله چې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی او 4 نور یې ټپیان دي. تر دې یوه ورځ مخکې د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې هم وسلوالو مخالفینو حمله کړې وه چې درنه مرګ ژوبله وراوښتې. افغان چارواکي وایي د هلمند په موسا کلا ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو عملیات روان دي. د هلمند امنیه قومندان پاسوال نبی جان ملخیل مشال لډیو ته وویل چې د عملیات به تر هغو دوام کوي چې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو له وجوده تصفیه شوې نه وي.
دا عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانسونه څو جنګېږي. یو نفر هم په مستقله پولیسوالۍ کې تر هغه به ادامه لري. زموږ افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مستقله کې انشاءالله دا تصویري عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مستقله کې د مستقله د باتو سره مرسته.
نبی جان ملخیل وایي په کشوي څنګه کې ورسره بهرني ځواکونه هم مرسته کوي خو جنگي عملیات یوازې د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي. دا مشال رادیو د تاسو د دې محل خبر نوري. پرون په زرګونو پناه غوښتونکي چې ډیری له سوریې، افغانستان او عراق څخه د جرمني ته ورسېدل په دوی کې اکثر له هنګري نه د اتریش ته لارې د سفر نه پس ورسېدلې دي. دوی هلته په هنګري کې ډېرې شپې اړولې وې. د جرمني چارواکي وایي د سپتمبر په 15 نیټه 11,000 پناه غوښتونکي ور رسېدلي او اټکل کېده چې د سپتمبر سپتمبر په شپږمه نیټه به هم لس زره نور پناه غوښتونکي جرمني ته رسیدلي وي. د امریکې دفاع وزارت تایید کړه چې د عراق پوځ د دوی نه د پیرودل شو اف شپاړس جیټ الوتکو په مټ په لومړي ځل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د پینټاګون ویان پیټر کوک د یادې وسلوالې ډلې پر ضد د عراق د نوو جنګي الوتکو د استعمال ستاینه وکړه. نوموړي د دغو هوایي بریدونو په اړه نور توضیحات ورنکړل. خو بل پلو د عراق د هوایي ځواکونو جنرال انور هما امین پرون د فرانسې خبر ایجنسی ته وویل چې په تیرو څلورو ورځو کې عراقي جنګي الوتکو پنځلس وارې هوایي بمباري ترسره کړي ده. د تاجکستان امنیتي ځواکونه نن سهار وختي هم د یاغي شوي پخواني مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو په لټون بوختو. درې ورځې وړاندې د دوشنبه ښار په حدودو کې په یوه جګړه کې شپږویشت کسان وژل شوي چې نهه ورکې پولیس او اوولس وسلوالو. د پخواني مرستیال دفاع وزیر عبدالحلیم نظرزاده پر ضد د لټون عملیات د دوشنبه ښار ختیځ لوري ته په یو سلو پنځوس کیلومترۍ کې په پرتې غرایزي سیمې رومیټ جارج کې ترسره کیږي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي نظرزاده او د هغه پلویان د سپتمبر په څلورمه نیټه د وسلو په زیرمتون او د پولیسو په مرکز د برید نه پس رومیټ جارج سیمې ته تښتېدلی دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون وویل چې بریدونه د هغو وسلوالو لخوا ترسره شوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره هم فکره دي او د ده د واکمنۍ پر ضد دي. دا او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپیه پنځوس پیسې اغستې کیږي او په یو سل سلو روپیه پنځه اویا پیسې خرڅېږي. یو پونډ په یو سل اته پنځوس روپیه او یو سل اته پنځوس روپیه پنځه پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپیه او یو سل شپاړس روپیه پنځه پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپیه پنځه شپېته پیسې او په اویش روپیه لس اتیا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپیه پنځه دېرش پیسې او په اتیش روپیه شپېته پیسې. یو افغانۍ په یو روپیه یو شپېته پیسې او یو روپیه درې شپېته پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه دوه سوه اته اتیا اغستې کیږي او دوه سوه شپږ اتیا خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي خو بنو کې به باران وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه یو کم دېرش او کمه دولس درجه، پېښور او بنو کې پنځه دېرش او یوویشت درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د موسم او کرنسۍ حال هم اورېده. اوریدونکو په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدی شي. د پوځ مشر ویلي پاکستان افغانستان کې د امنیت په خراب صورتحال اندېښمن دی خو د امنیت په ځای کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
افغانستان کې بگړتی ہوئی صورتحال پر ہمیں تشویش ہے.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبا ورګړي کړل شي. او د شمالي وزیرستان دکاندارانو له حکومت د تاوانونو پوره کولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي پوځي عملیاتو کې بازارونه له منځه تللي. نور هم یو شپین راپورونه او تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډمبه موجوده د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د عملي کولو لپاره د ریاست ټولو ادارو له په شریکه کار کول پکار دي. د پاکستان د دفاع د ورځې په مناسبت یوې دستوري ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د امنیت په خرابېدونکې صورتحال پاکستان اندېښمن دی. نور حال اسلام آباد احمد الله راکی.
تیره ورځ د فوز په هډ کوارټر کې یوم دفاع دستوري ته خپل وینا کې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف وویل د ریاست ټولو ادارو لا په خن نیت سره خپل کار کول پکار دي چې په قومي اکشن پلان عمل درآمد یقیني کړی شي.
اپریشن ضرب از ایسے وقت میں شروع کیا گیا جب انتشار
اپریشن ضرب از په یو داسې وخت شروع کړی شو چې کله انتشار خوراونکو قوتونو د پاکستان ریاست چیلنج کړو او په ملک کې د امن او امان صورتحال ډیر خراب وو. خو نن د الله تعالی
فضل و کرم سرا او د قام دواگانو او د پاکستان فوز او د سیکیورټی ادارو د کوششونو او قربانیان ورکول ورستو دا صورتحال کنټرول کړی شو. زه د فاټا پاکستان سرا مینه لرونکي ورونو ته د هغوی په قربانیانو د عقیدت پیرزونې وړاندې کوم. د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ عمل شروع شوی دی او زموږ کوشش دی چې زر تر زره دا خلک خپلو کورونو ته واپس لاړ شي او یو ښه ژوند تیر کړي. د افغانستان په حقله د جنرال راحیل شریف وینا وه چې افغانستان کې امن لپاره پاکستان همیشه کوششونه کړي دي.
افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ہمیں تشویش ہے.
د افغانستان په خرابیدون کی صورتحال موږ ته تشویش دی. افغانستان سره زموږ تاریخي او د وینې رشته ده او دا رشته یو طاقت هم ماتولی نشي. موږ په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه کړي دي خو ځینې امن دښمنه طاقتونه زموږ دې کوششونو ته نقصان رسولو هڅې کوي، خو انشاءالله دوی به کله هم په خپل مقصدونو کې کامیاب نه شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې په حقله د فوز د مشر وینا وه چې دا منصوبه مکملول مهمه قامی فریضه ده او پاکستان فوز به په دې کې خپل پوره کردار ادا کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلې شي.
د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلمان غړي وایي چې قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډ کړل شي، ولې یوازې د مومند جنسي د قامی سملې غړي وایي چې فاټا د یوې ځان له صوبې حیثیت ورکړي شي. زمون خبریال شانواز ترگزی د دغه استادو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لېږل.
د قبایلی سیمونه ټاکل شوی، د قامی سیملې او د سینټ زیاتره غړي وای چې باید قبایلی سیمې دي د خیبر پښتونخوا صوبې سره شامل شي، او دا ځکه چې د قبایلی سیمو زده کوونکي، بیماران، روزګاریان او د ژوند هر فکر لرونکي د خیبر پښتونخوا په سرکاري ادارو کې خپل ضرورتونه پوره کوي. د باجوړ ایجنسۍ نه د قامی سیملې د درې څلوېښتمې حلقې نه ټاکل شوی غړي حاجي بسم الله خان وای
اتفاق کړی چې موږ د صوبې سره شامل شو، لکه څنګه چې ملکن ډیویژن یا بل یا بل دی، نو د هغې چې کوم ستونزې دي نو په اسانه باندې حل کېږي.
او همدغه خبره یو بل قبایلي ام ان اے ساجد حسین توري هم کوي او وایي چې که قبایل ټول سهولتونه د خیبر پښتونخوا صوبې په خپله ګټه کې راولي نو بیا د فاټا کونسل ضرورت نشته دی. خو د دغه خبرو سره د محمود ایجنسۍ نه ټاکلی شوی ام ان اے بلال رحمان اختلاف لري، نو هغه څنګه
فاټا کې دومره ریسورس دی؟ یار یو شی ټیک ټاک شته، ماربل ماین، هر یو شی ده، هر ایجنسۍ خپل خپل کوالټی ده. که د دې خپل وزیر اعلی شي، خپل گورنر شي، نو زموږ به بنسبت د کی پی کی نه زر ترقې وکړو.
د شمالي وزیرستان نه ټاکل شوی د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر هم وای چې فاټا د صوبې سره یو ځای کړی شي.
ټوله فاټا دا په پی پی کی کې زم کو میر فدی بن نیو سره اګری چې بلا کې زم کې چې خبرانه دوه میر دا کوشش کی چې فاټا ته اها حقوق ملاوي شي، چې په لاهور کې چاته ملاوي شي، اها حق ته ملاوي شي، چې په شاور کې چاته ملاوي شي. میر تر نن پدا
خو ساجد حسین توری بیا هم وویل چې که څوک غواړي چې ګنې د قبایلي سیمو راتلونکی حیثیت یې څنګه وي، نو باید د هر قبایلي ولسي وګړو دې رایه واخیستل شي. خو ده هم غوښتل چې قبایلي سیمې دي د خیبر پښتونخوا صوبې سره شامل شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو څنګه چې په راپور کې واورید چې د قبایلي سیمو د پارلمان غړي د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه باندې غوښتنې لري، څوک وایي چې دا د جدا صوبه وګرځول شي، څوک وایي چې خیبر پښتونخوا کې د شامل کړي شي، خو د دغې سره سره په دغه کې یو شمېر غړو دا پریکړه کړې ده چې د یو آئینی ترمیمي بل وړاندې کړي په قامی اسمبلی کې. په دغه اړه باندې د مشال ریډیو خبریال مجید بابر د خیبر ایجنسۍ نه د قامی اسمبلی د غړي الحاج چاجي ګل سره خبرې کړې دي. نوموړی د دغه آئینی ترمیمي بل په اړه باندې څه داسې وایي؟
دا بل مقصد دا چې د فاټا خلک سټیم لاین ته راوسته دي، لکه څنګه پاکستان د نورو خاریانو کم حقوق دی په پاکستان کې چې هغه شانتي حق زموږ قبایلو ته ملاو شي. د بل مقصد دا دی چې فاتا ته سټیټس ورکړی شي، ځکه چې فاتا ته اوس پورې په دا باندې نامه ایښې شوې ده. علاقه غیر مطلب ده چې دا پاکستان نه بهر ده. غټ مقصد دا دی چې فاتا دا سټیټس ورکړی شي چې او دا د پاکستان یوه حصه ده، دغه نه د علاقه غیر نوم ختم شي او دا د پاکستان لکه څنګه نورې صوبې دي چې خبرې په دې سلسله کې شوې دي. انشاءالله ما دا یقین دی چې هغه ټول سیاسي پارټو مشران به زموږ حمایت کوي.
حاجی صاحب دا راته وایي چې تاسو بنیادی غوښتنه د آئین 247 آرټیکل د خاتمې غوښتنه ده؟
بالکل، فاتح نے سٹیٹس ورک اول دی پاکہ کے لکھا اس فاتح پاتا شیخ آرٹیکل 247 باٹومیٹ ختم کی خو صرف آرٹیکل 247 دغی وجہ سے ہم خبرہ کو کہ ترکما پور آرٹیکل 247 نہیں ختم شوائے نو تراغے پور ہم کمپیل سٹیم لائن بننے سے رات لائے اگر دوستوں بننے سے خلاص ہے اگر چی رکم یو قسم لازو وائیم چی غیر انسانی یا غیر تسے کرونا پا قبائلو کی کیجی اسلام نام بہار دی اور انسانیت نام بہار دی.
اس ددی بل دا مسودہ با تاسو پہ اسمبلی سیکریٹ کی کلا سبمٹ کوئی
منگ کے دیش کے منگل بوتے سے بیٹھ کو پہ اسمبلی کے
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان او بنو د سوداګرو او دکاندارانو یو لویه جرګه وشوه. جرګې له حکومت ته په متفقه توګه غوښتنه کړې ده چې په پوځي عملیاتو کې دوی ته ډیر لوی مالي تاوانونه رسیدلي دي او باید حکومت د دوی تاوانونه زر تر زره پوره کړي. تفصیل عمر دراز وزیر راکړي.
دغه غونډه کې د شمالي وزیرستان تاجرانو سره د انجمن تاجران بنو مشران هم شامل ول او ټولو متفقه غوښتنه وکړه چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان کاروباریانو او مارکیټونو مالکانو ته کم تاوان اړول شوی، دولت د داغې بدل ورکړي او مارکیټونه د بیرته په خپل ځای بحال کړي. غونډې ته د انجمن تاجران بنو مشر شاه وزیر وینا پر مهال وویل
چې کیر مې دا ډانګ بچون مې دا در بدار کړل زناور ما ختم شل اے مو با دی کون شه دی زندگی اخری چې سا 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 وا یہ جو ہن طرف سے رولا دانی دی یا خوریا بے زمانہ شایدہ کو یا دیڑا دو یا گوڑی دی یا چینی دی تو سٹور سے درے اترا کا سیمنٹ ملوڑی تک ایسا گناہ کو دے تک خال کے دے نقصان اے ذرا دا میں بدخپل ریاست بندے دے مو حقوق تی.
دا شمالی وزیرستان یو مشر خان مرجان وویل دا ربونو توانونو سرائے مخ کڑی او نن دے ور باندے احسان نکڑی خو خپل کاروبار او مارکیٹ پر روغ حالت کے غواڑی.
زپ مارکیٹ سسائی کو مارکیٹ بولے چلے بھی چھے تجار پچھے بھی زد نانا کہو چھے مارکیٹو پغجی جوڑا بھی تجار دا پغجی سائی کو مارکیٹ تسلم دا پیسہ در کو چھے مارکیٹ جوڑ جوڑ کو.
دغه غونډه تا وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام سینډلې صوبایي امیر مولانا یوسف شاه وویل
تکلیف ورسولو د هغه تکلیف ازاله پکاره دار کاغه د کور په شکل دیدان کاغه د مکان په شکل دیدان کاغه د دکان په شکل دیدان کاغه د سامان په شکل دیدان نو هغه خپل حق ورکول دي زکه چې هغه حق هغه د خپل له منځه خسته ده هغه څه قصور نه و سریت ته جرم کړی و سیمنټو خدا شکر ته پنا نه و ورکړي غوړیو خدا شکر ته پنا نه و ورکړي هغه کمرې او هغه دکانونه هو د رهایش قابل
غونډه کې مشرانو په دې خبره زور ورکړو چې نن میرانشاه او میر علي ټول مارکیټونه ړنګ شوي چې د سامانونو نه ډک پاتې شوي ول، لهذا د دوی د سامانونو د حفاظت وکړي او نور د مخه ونیول شي چې خلک د نورو توانونو سره مخ نشي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنیو سپو شپږ سو یویش پولنډ او سپو 2013
15,350 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکی کام پاکه صافه اوریدل شي.
په خیبر پختونخوا کې غیر سرکاري ادارې وایي په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې یوه وجه یې په سکولونو کې د بنیادي اسانتیاو نشتوالی دی. بلخوا د صوبې حکومت ادعا کوي چې دوی په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره په یو شمیر منصوبو کار شروع کړی دی. نور حال د فرخنده اسد پر راپور کې.
په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو کارکونکو اداره یونیسف وایي په دغه هیواد کې 25 لکه ماشومان چې عمرونه یې د 15 نه تر 16 کالو په منځ کې دي سکولونو ته نه ځي. دغه اداره وایي په هرو لسو کې 3 ماشومان له سکولونو بهر دي. په دغو کې زیاتره شمېره د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمونه ده. د الف اعلان تي بغیر سرکاري ادارې تر مخه په خیبر پختونخوا کې په لکونو ماشومان د سکولونو بهر دي. د شوقدر د ګلباچا کورنو د سرکاری سکول د اتم جماعت سالار وای سکول یې دوه واره په بارودی موادو ډنګل شوې ده، خو بیا هم دوی په دغه وران ویجاړ سکول کې په تعلیم حاصلولو مجبور دي.
نوار د ګرمۍ ده نو سور په سي ګرځو نه ترټونه بل لا چې سکول ټول وران دي لګ لګ را دا شوې هم موږ پریری موږ نه راونه ورځي نو په استادانو رو ورځيږي موږ صدا ویرم نه.
د قبایلی سیمو سره سره په خیبر پښتونخوا کې هم ګڼ سکولونه په دې 13 کلونو کې وسلوالو وران کړل. په دغو کې زیاتره شمیره د جنکو د سکولونو ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د سکولونو د بیا ودانولو د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمیر منصوبو کار کوي. په دغو کې کمیونټي سکولونه جوړول، د 200 هایر سیکنډري سکولونو ودانۍ جوړول، 1500 سکولونو کې لیبارټریانی او نور سہولتونه برابرول، او په لرو پرتو سیمو کې استادانو او ماشومانو ته سہولتونه ورکول او وظیفې شامل دي. په دې اړه د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي
مختلف ادارو مختلف فگر دور کړی شو، کوئی 15 لاکھ کی شو، کوئی 20 لاکھ کی شو، کوئی 25 لاکھ کی. بہرحال سوچ رہے ہیں کہ بہتر زیادتی لکھنے کے لیے موږ یو دا کار شروع کړی دی چې موږ 1000 گرلز کمیونٹی اسکول ان شاء اللہ تعالیٰ موږ به 1000 گرلز کمیونٹی اسکول شروع کوو. کمیونٹی موږ زیرا برا کوي او موږ به هغه ته یو فیمیل ٹیچر ورکو، موږ چل دی حکومت ورکوي. موږ سومه چې نوی اسکول جوړی جوس پدی صبح کې دا غیر شو اوس چونکہ ٹک نہ الیکانو اسکول میں ڈیر سیوا دی جنہیں کو اسکول نے کم دی نمون گا 70% اسکول نے 70% اسکول نے بمگا دی جنہیں کو جوڑوں اور 30% مگا دا الیکانو جوڑوں چلہ ریشو برابر شی.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکې عمر اورگزی وایي د صوبې په زیاتره سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته چې لوجي اکثره ماشومان سکولونو ته تلل پرېږدي.
سکولونو کې بیسک فیسیلیټیز نشته. زمونږ سره پرایمری لیول پر ماشومان خو سکولونو ته روان وي، خو چې کله پرایمری لیول یو ماشوم شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرېږدي. هغه مین وجوهات د هغه ته سکول کې بیسک فیسیلیټیز نه وي، لکه واشروم شو، ڈرنکنگ واټر شو، باؤنڈری وال شو. هغه ته دا فیسیلیٹیز نشته په سکولونو کې، نو هغه وجه نه بیا ڈراپ آؤٹ ریشو پرایمری لیول نه بعد زیات شي. لکه څنګه نن موږ د بجلی ژاړو ته بجلی نشته، لس کال بعد به ته دا ماشومان ګورې چې ماشومانو کې د سکولونو کې ځای نه وي، چیرې سکول کې ځای نشته. پولیټیشن سره زموږ میټینګ کې پولیټیشن وایي چیرې ما ته خو چرته یو پیرنټ نه درغله چې د سکول کې دا پرابلم ده، ما ته خو چرته د ټیچر نه درغله چې زما سکول کې سټیشنری نشته.
بلخوا صوبای حکومت وایي دوی په صوبه کې د هغو سکولونو د بیا جوړولو په منصوبه ډیر زر کار پیلوي چې ودانۍ د مختلفو وجوهاتو له امله ویجاړې شوې دي، او دغو سکولونو ته به ټول تعلیمي سہولتونه هم ورکول کیږي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna
danare hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
arone da charshambe aao khali pavras
aure dale mahirawi.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن وایي چې ولسمشر اشرف غنی د دې کمیشن له لس وړاندیزونو څخه اوه منلی دي. د دې کمیشن مشر شاه سلطان عاکفي وایي چې سیاسي ګوندونو ته د ولسي جرګې د څوکیو د ویش او پاتې نورو دوو مواردو په اړه نوې طرحه به له بیا غور وروستو ولسمشر ته وسپارل شي. په دغه اړه احمد تکل راپور راکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون څه موده مخکې لس وړاندیزونه حکومت ته وسپارل چې د دې کمیسیون د مشر شاه سلطان عاکفي په وینا له خلکو مدني ټولنو او څېړونکو سره د مشورو پر بنسټ برابر کړي. ښاغلی عاکفي پرون د ولسمشر د فرمان له خپرېدو وروسته ازادۍ راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې حکومت د دوی تقریبا ټولې غوښتنې منلې دي.
ټول لس مورد سره د کابینې لخوا په پرنسپ کې منل شوي دي او د هغه له جملې څخه اووه مورد یې نافذ کېږي او پاتې درې مورد یې په پرنسپ کې منل شوي دي، خو یو څه په تفصیلي ډول باندې په تخنیکي لحاظ په حقوقي لحاظ او په عملي لحاظ څېړنې غواړي او هغه به انشاءالله د رئیس جمهور د حکم هدایت سره سم په راتلونکو دوو میاشتو کې به هغه هم انشاءالله نهایي کېږي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په طرحه کې مهمې غوښتنې دا وې چې د ولسي جرګې 15 څوکۍ باید ګوندونو ته ځانګړي شي، د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو په سلو کې 25 څوکۍ باید ښځو ته ورکړل شي، د رای ورکولو کارتونه د باطل او د تابعیت د تذکرې له مخې د رای ورکوونکو فهرست جوړ شي. همدارس د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو په مرکزي او ولایتي ادارو کې د اصلاحاتو غوښتنه هم شوې ده. د عاکفي په وینا د ولسمشر په فرمان کې د رای ورکولو د شاوخوا 8 میلیونه جالي کارتونو د بوتلان او د تابعیت د تذکرې له مخې د رای ورکولو، د اسانه رای ورکولو لپاره د رای پر مرکزونو د بیا غور، د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د رای ورکولو پر بهیر د غوره څارنې په مقصد د ښوونځیو او پوهنتونونو د استادانو او محصلینو د استخدام په ګډون د کمیسیون اووه وړاندیزونه منل شوي.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
ټایمز اف انډیا لیکلی دی افغانستان په اربونو ډالر مدنیات لري او کچری په دغه په سمه توګه استعمال شینو د افغان اولس آینده ژوند بدلولی شي. د دغه لیکنې مهمه برخه فرخنده اسد وړاندې کوي.
ټایمز اف انډیا ورسپانه لیکي په افغانستان کې د مدنیاتو ډېرې داسې ذخیرې دي کچری دغه هیواد په سمه توګه استعمال کړي نو د ولس آینده ژوند بدلولی شي. ورسپانه لیکي په بامیان ولایت کې ځینې زمینداران اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې قدرتي ذخیرې په غلطه استعمال نشي. په دغه هیواد کې تر 1 ټریلیون ډالرو پورې مدنیات شته چې لا نه دي راوستل شوي او کچری دغه په سمه توګه استعمال شي نو افغانستان د خپل ولس ټولې مسلې هوارولی شي. دغلته د خلکو ژوند کاروزګار ښه کېدی شي، دغه هیواد د نړیوالو مرستو بغیر پرمختللی شي، هر ماشوم اسکول ته تللی شي او هر ناروغ کس په یو ښه روغتون کې علاج کولی شي. ټایمز اف انډیا ته 53 کلن محمد رضا چې د بامیانو یو اوسیدونکی دی وایي د دوی سیمه د قدرتي مدنیاتو ډکه ده، که دغه په سمه توګه استعمال شي نو دا د هرې کورنۍ ژوند بدلولی شي. د بامیان د حاجیګک کان په نړۍ کې یو په هغو کانونو کې دی چې زیاته اوسپنه لري. د یوې اندازې تر مخه د حاجي کان سناسه 1.8 اربه ټنه اوسپنه لري چې تر اوسه لا دغه پټه پرته ده. د دغه سیمې خلک غواړي چې دغه مدنیات راوستل شي او د ولس په ګټه استعمال شي، خو بیا دوی دا ویره هم لري چې دغه به د هیواد د نورو برخو غوندې نارامي پیدا کړي او کېدی شي دغلته د دې مدنیاتو په سر جګړې وشي. د حاجي ګک په سیمه کې سناسه 2.25 کروندګر داسې دي چې رایوزه شوي دي او د دوی په خبره په دغه سیمه کې به د هر قسمه د مدنیاتو د غیر قانوني کنستلو خلاف ودرېږي. په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې داسې ځایي ملیشې جوړې شوې دي چې پکې ځایي خلکو وسلې پورته کړې دي او دوی په خپلو سیمو کې د وسلوالو خلاف ودرېدلي، خو داسې بیا ډېر کم دي چې د خپلو سیمو د قدرتي مدنیاتو او یا نورو ځایونو د حفاظت لپاره پورته شوي وي. د حاجي ګک د قانونو د کنستلو کار د هند او کاناډا کمپنیانو ته په 2011 کال کې ورکړل شوی و، خو په دغو لا تر اوسه کار نه دی پیل شوی.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال رو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولسنیمه بجې شوې دي د نجیب امیر نه د وخت مهم خبرونه
د پاکستان د فوز مشروای په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په بریالیتوب پر مخ روان دی او دوی د افغانستان سره هم د امن لپاره هلې ځلې کوي. جنرال راحیل شریف پرون د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې وکړې. د پاکستان فوز وایي نن یې د بی پیلوټه الوتکې بوراق د لارې په لومړي ځل په شوال کې د وسلوالو په مرکز برید وکړ او درې کسان یې ووژل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي به په پارلمان کې د قبایلي سیمې په قومي بهیر کې د ګډولو لپاره یو آئینی ترمیمي بل وړاندې کوي. د شمالي وزیرستان او بانو سوداګرو پرون په بانو کې د وی جرګې د لارې پر حکومت غږ وکړ چې په میرانشاه او میرعلي سیمو کې د دوی د دوکانونو د ورانولو توان دی ورته ورکړل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لمرستیالي لورا مایل سره د کتنې پر مهال د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد د رښتینې همکارۍ پرته به د افغانستان هیڅ ګاونډی د تروریزم له ګواښ څخه په امن کې نه وي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په یوه نښته کې اته وسلوال وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. هلته د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل بیا وایي په موسا کلا ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو عملیات روان دي. په دغو عملیاتو کې د یو سر ګروپ په ګډون لس وسلوال وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د جرمني چارواکي وایي د سپتمبر په 15 نیټه یوولس زره پناه غوښتونکي وررسېدلي او اټکل کېده چې د سپتمبر په 16 نیټه به هم لس زره نور پناه غوښتونکي جرمني ته رسېدلي وي. دغه پناه غوښتونکي د افغانستان، سوریې او عراق سره تړاو لري او د امریکې دفاع وزارت تایید کړه چې د عراق پوځ د دوی نه د پیرودل شوو F-14 جیټ الوتکو په مټ په لومړي ځل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه ترسره کړل.
مهم خبرونه باور دردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغې نه مهمې برخه وړاندې.
وحدت ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او د خارجي امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي باور په بحالې اتفاق کړی دی. ادارې وایي افغانستان کې نوی حکومت راتلو سره پاکستان او افغانستان ترمنځ په خبرو اترو کې تر ډېر حده پورې ښه والی راغلی وو او دغه تعلقات سمې لوري ته روان وو، خو په کابل کې د بمي چاودنو او د ځانمرګي بریدونو وروسته نه یوازې چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو ټاکل شوي دویم پړاو وځنډېدو، بلکې د افغانستان حکومت او استخباراتي دارو لخوا په پاکستان د تورونو یو لړۍ پیل شوه چې ورسره یو وار بیا د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې. ادارې په وینا کابل ته د سرتاج عزیز سفر په دې توجن صورتحال کې د کمی راوستو یوه هڅه وه. د پاکستان او افغانستان چارواکو ته د دې خبرې احساس کول پکار دي چې د دواړو هیوادونو امن یو بل سره تړلی دی. ادارې وایي د ترهګرۍ لعنت په هغه صورت کې ختمېدای شي چې دواړه هیوادونه د اتحاد څرګندونې وکړي. دواړو ته د بې ځایه تورونو نه ډډه کول پکار ده او د خپل منځي باور سیوا کول لپاره ګامونه اخیستل پکار دي. اداري اخري کې لیکي چې د دواړو ملکونو لوړپوړو چارواکو ته پکار ده چې غلط فهمیانې او شکونه لري کول لپاره د خبرو اترو لار د خپل کړي او خپل منځي تماسونه دي سیوا کړي. آج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي متحده قومي موومنت په شان پاکستان پیپلز پارټي هم قومي اسمبلی نه استعفا ورکولو باندې غور شروع کړی دی او د دې حتمی فیصله به زر د پارټي په یو غونډه کې کیږي. اداري مخ کې لیکي پاکستان کې د احتساب په عمل د مکمل اتفاق باوجود دا په سیاسي بنیادونو انتقام ګرځول کیږي. په کراچۍ کې روان اپریشن په شان رد عمل ماضي کې هم تراغلی وو. ادارې زیاتوي په تېرو دوو کالو کې په مهمو فیصلو د سیاسي ګوندونو یو کېدل یو مثبت او ښه پرمختګ وو. ادارې اخري کلي کې پخوانی د داخله چارو وزیر او د پیپلز ګوند رهنما رحمان ملک د موجوده حالاتو ښه کېدو لپاره د ټول ګوندیز کانفرنس تجویز ورکړی دی. وزیر اعظم هم په سیاسي رابطو او په سالسه یقین ساتي، نو په داسې حال کې په ټول ګوندیز کانفرنس خبر کېدی شي چې ملکي سیاسي فضا مستحکم شي او قانون نافذ کوونکې ادارې خپل فرض په ښه توګه ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکلي دي قبایلي سیمو د عیني سیت بدلون لپاره بعد د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د قبایلی سیمو پارلیماني غړي یو آئینی ترمیمی بل وړاندې کړي. بلخوا نړیوال بینک په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د موسیقي د یو ادارې ذکر کړی دی، ویلي دي چې په دغه اداره کې افغان جنا هم زده کړې کولی شي. د مجید بابر نه د دواړو لیکونو مهم ټکي وو.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په خپل یو راپور کې لیکلي چې د قبایلي سیمو اولس به په قومي اسمبلۍ کې د یو آئینی بل په وړاندې کولو سره د خپلو هغو غوښتنو د پوره کولو پر لور یو څه نور هم نږدې شي، چې د اف سي آر د قانون د ختمولو او آئینی اختیار ترلاسه کولو په اړه یې د تیرو څو لسیزو راهیسې کولې. د ورځپاڼې سره په خبرو کې د فاټا لایت فورم مشر اعجاز مومن ویلي چې دغه آئینی بل مسوده تیاره شوې او د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا لاسلیک شوې چې د قومي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې به وړاندې کیږي. خو دغه بل مسوده به د قومي اسمبلۍ د کاروایۍ په ایجنډا راوستلو لپاره روانه اونۍ د اسمبلۍ سیکرټریټ ته ورکول کیږي. د ورځپاڼې په خبره په دغه آئینی بل کې د آئین د لومړۍ مادې د دویمې ضمنۍ مادې په هغه ټکو کې د بدلون غوښتنه شوې چې له مخې د پاکستان ټولې برخې پاکستان سره ملحقي ګڼل کیږي. دا مهال دغو سیمو ته د پاکستان د انتظام لاندې قبایلي علاقې ویل کیږي. په دغه آئینی بل کې بله غوښتنه د آئین د 248 مادې په اوومه ضمنۍ ماده کې بدلون دی چې له مخه د پاکستاني عدالتونو اختیار قبایلي سیمو ته غځول دي. د ورځپاڼې په خبره د قبایلي سیمو نه د پارلمان منتخب غړي وایي چې قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده، نو بیا قبایلي ولس هغه قانوني او آئینی ازادۍ ولې نه لري چې کومې د پاکستان نور ولس ته ترلاسه دي. د ورځپاڼې په خبره په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې وو وړه قبایلي سیمې دي د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمې یا پاټا وګرځول شي چې عدالتي او قانوني حقوقونه ترلاسه کړي. بلخوا نړیوال بینک په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو د یوې ادارې په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي چې دا مهال 13 کلنه نگینا د کابل د موسیقۍ په قومي انسټیټیوټ کې د پیانو زده کړې په دې موخه ترلاسه کوي چې په راتلونکو وختونو کې یو ښه هنرمند ترې جوړ شي. یتیمه نگینا وایي چې 15 کاله مخکې کله یې چې د خپل کلي په یو ښوونځي کې زده کړې کولې، نو دومره امید یې نه و چې کله به هغه هم د خپل صلاحیت په بنیاد په سیمه او نړۍ کې وپیژندل شي. خو اوس ورسره دغه هیله شته چې یوه ورځ به دا هم یو ښه پیژندل شوی هنرمند شي. د دغه انسټیټیوټ بنیاد ایښودونکی او مشر ډاکټر احمد نصیر سرمست وایي چې د نړیوال بنک د مالی مرستې له وجې اوس دغه د موسیقۍ اداره په دې توانېدلې ده چې ګڼ شمیر د موسیقۍ آلات ولري. د ده په خبره دغه د موسیقۍ اداره د یو مات ګیټار، د یو څو سرندو او یو زوړ سکسوفون نه پیل کړی وه. ډاکټر سرمست وایي زه د موسیقۍ په هغه پیاوړتیا کلک باور لرم چې ټولنه کې پرې امن راتلی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای ټولنې مشران هڅه کوي چې د کډوالو ستونزې هوارې کړي. په همدې حال کې د اسکریا چارواکو پرون ویلي چې شاوخوا 6500 کډوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. رضوان مرادی مهم ټکي وړاندې کوي.
د اتریش د کورنیو چرو وزیر تیره ورځ په ویانا کې د ریل په یو سټیشن کې خبریالانو ته ویل 6500 کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسیدلی دي. یوهانا مایکل لتنر ویل له دې کډوالو څخه 2200 له اتریش څخه جرمني ته حرکت کړی دی. هغې ویل د اتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیستی. د اتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې 10000 کډوال جرمني ته لاړ شي، خو جرمني بیا وایي چې په اوس وخت کې له 5000 تر 2000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمني حکومت ویلی دی له سوریې څخه رسیدلي کډوال کولی شي چې په المان کې د پناه اخیستو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بېسارې څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل
دا
وایي زه فکر کوم چې په دې ډراماتیکو ورځو او اونیو کې موږ اروپایان باید د خپلې لویې وچې تاریخ را یاد کړو. موږ پوهیږو چې جنگ، شخړه او هغه وضعیت چې خلک تیښتې ته اړ باسي څه ډول وي. په یو بل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی. رسنیو د جو هاس سپیلا له قوله لیکلي چې موږ باید په هنداره کې ځانونه وګورو او له ځانه پوښتنه وکړو چې په څه ډول کولی شو مرسته وکړو.
د رضوان مراد راپور تاسو ورته اوریدونکو ډن ورځپاڼې لیکلي دي چې د پاکستان او افغانستان امنیتی حالات له یو بل سره تړلې دي. باید دواړه لوري د اړیکو پر ځای کولو لپاره په شریکه کار وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې ګل ایاز وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز د وروستي سفر په اړه اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې کابل ته د سرتاج عزیز سفر په اړه زیاتې هیلې نه کېدې چې څه نتیجې به رابرسېره کړي او هم دغه شان وشو، خو دغه شان غونډې دواړو لورو لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي چې پر مهمو مسلو مخامخ خبرې وشي. د دې ترڅنګ پاکستان او افغانستان حکومتونه په خلاص زړه په مهمو مسلو خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې په دې هرڅه کې د اندېښنې وړ خبره دا ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان په ښکاره ګوتنیونو ته دوام ورکړي. که څه هم د افغان ولسمشر دې رویې په خپل هیواد کې پوزیشن لوړ کړي، خو له پاکستان سره به حالات نور هم پیچلي کړي. د ډان ورځپاڼې په ادارې کې راغلي چې د دواړو هیوادونو امنیتي حالات له یو بل سره تړل شوي دي. د پاکستان فوج په قبایلي سیمو کې د ضرب عذب په نامه فوجي عملیات پیل کړي ول، خو په زیاتره ځایونو کې د فوجي عملیاتو له وجې اروپا کې د پولي هغړه اوختې دي. هم دغه وجه ده چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی د پاکستان د فوج دغه عملیاتو سره تړل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان لپاره د اندېښنې خبره هم ده چې د پاکستان ضد عناصرو په افغانستان کې پناه اخستې او دا د پاکستان لپاره اوږدمهاله مسلې جوړولی شي. ډان ورځپاڼه لیکي کچري پاکستان او افغانستان له یو بل سره همکاري ونه کړه نو د دې تاوان به دواړو ته رسیږي او باید دواړه لوري په دې خبره پوه شي. په ادارې کې راغلي چې دا خبره هم معلومه نه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کله خبرې ترې شروع کیږي او دا په کوم ځای کې ولاړې دي. ورځپاڼه پښتونه راپورته کوي چې د سولې خبرې ځکه نه شروع کیږي چې د طالبانو په منځ کې اختلافات دي او یا افغان حکومت له دې نه ډډه کوي. ډان ورځپاڼه لیکي چې باید افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې خبرو اترو په اړه خپل دریځ ته بیا کتنه وکړي. ډان ورځپاڼه لیکي دا خبره ثابته شوه چې پاکستان دې ته تیار دی چې افغان طالبان خبرو اترو میز ته راکش کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور په دې نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل کلا غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزه چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د کراچۍ خبریدونکو د پاکستان انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په یوې ادارې کې لیکلي دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د لاندې باید د غټولو مدرسو پر ضد ګامونه واخلي چې په هیواد کې سغدریزۍ او ترهګرۍ ته لار هواري. د دغه ادارې مهم ټکی په دې راپور کې و. ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې فرقیزو او جهادي ډلو ته وسلوال د دینی مدرسو نه ځي. دغه شاندا مدرسې وسلوالو ته لاجستیک مرسته هم ورکي. د حکومت لپاره د ټولو نه لویه ننګونه دا ده چې د قومي اکشن پلان د لاندې د هغه مدرسو مخنیوي وکړي چې سخت دریځې ته لار هواري. ادارې لیکي په نږدې موده کې په پنجاب او سند صوبو کې د داسې مدرسو پر ضد ځینې ګامونه پورته کړی شو. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې په صوبه کې یو کم 50 داسې مدرسې دي چې د وسلوالو سره د اړیکو شک ورباندې کیږي او په دې کې نیمه مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. د چارواکو په وینا په سند کې د 9500 نه ډېرې مدرسې دي او په دې کې 3000 د حکومت سره نه دي رجستر شوي. په دې وجه په 100 مدرسو د چاپو وهلو سره د ستونزه نه هواریږي. ډان ورځپاڼه دي کې د مدرسو پر ضد د عمل باید چې دوامدار وي او د ټیک استخباراتو په بنیاد مخ په وړاندې لاړ شي. په پنجاب کې یوازې 40 مشکوک مدرسې په ګوته کړل شوې دي، خو په دې خبره غور پکار دی چې پنجاب په پاکستان کې د فرقیزو او وسلوالو ډلو نظریاتي مرکز دی. که سندوی او که پنجاب او یا د پاکستان بل کومه برخه باید د سغدریزه مدرسو پر ضد کاروایی تش په نوم نه وي او د وسلوالو د مرستو د مرکزونه له مینځه یوړل شي.
مدرسې په وسنی اثر کې
د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. درسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
په کورم کې د سدې ځای خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې په دغه سیمه کې د نهرونو نظام ډیر خراب شوی دی او کله چې بارانونه وشي نو د نهرونو اوبه کورونو ته داخلیږي چې ورسره د دې ودانیو ته زیان رسي. د دې حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی دغه ستونزې د هواري کې نور حال طارق ورغزی راکړي.
ځای خلکو په خبره په سیمه کې نهرونه تنگ دي او چې کله هم په دوی کې اوبه زیاتې شي نو کورونو ته ننوځي او زیانونه ورته رسیږي. ملک حاجي صوبت خان په نامه یو ځایي مشر مشال رډیو ته وایي د دوی په دغه مسالې تر دې په حکومتي کچا هیڅ ګامونه نه دي اوچت شوي.
دا 50 کاله مخکې د کومې نریانې جوړې شوې دي هغه اوس پورې بیا د دې ازتولو کوشش نه دی کړی. دویمه خبره ده چې دا نریانې څه دي د په کار ده هرې میاشتې کې یو ځلې کنه دوه ځلې د په کار صفایي کیږي.
په ساده خار کې میرکو او جابې په کلی باندې تیر شوي نهرونه په ټوله سیمه کې خوره شوي دي. په دې نهرونو کې اوبه د ستین او شاوخوا نورو سیمونه علاوه د کورونو راځي چې دغه اوبه وروسته د کورمې په غوړ خوړ کې غورځېږي. محمد اسامه ورغزی په نوم یو ځایي کس مشال لډیو ته وویل په سیمه کې لږ هم باران وشي نو نهرونه د اوبو نه ډک شي او دغه اوبه بیا د سیلاب شکل اختیاروي.
اوس هم کوم باران شوی په دې باندې کومې اوبه راغلي وي نو کورونو ته ډېر زیات نقصانونه رسېدلي دي. په کورونو کې کوم فرنیچر دي دغه سامان ته هم ډېر نقصان رسېدلی دی. جوماتونو ته اوبه نه کورونو بنیادونه کمزوري شو.
د کورمه مرسیال پروتګل ایجنټ فضل قادر په دې اړه وایي دوی کوشش کوي چې د سیمې خلکو دغه مسله زر تر زره حل کړي.
پروگرام جوړ کړل دا صفائی کوو د دې چې کوم کناري دي کنه اوسې ته وکړه نو بیا به دې دا خطر کم شي کورونو ته بدل دي. مېن مسله دا چې د خلکو په کې ګندګي ورځي کنه د دې سیستم شته نن ټول ارس ګند هغه ټه ویلې کې نو یې وجه نه بیا
په کورما کې لتیر یا وی میاشوان د شوي بارانونو او سیلابونو سخت مالی تاوانونه رامنځته کړي دي چې بګي د ټولنا زیاته تباهي پر کوم او په صدې کې شوي ده. طارق ورغزی مشال رادیو پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تازه راپور د پاکستان استخباراتي او امنیتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان ډیورن کرښه ته نږدې په شوال کې پاکستانی ډرون بوراک اولنی برید کړی دی چې د وسلوالو یو مرکز په نښه کړی دی او د درو وسلوالو د وجلو ادعا یې کړې ده. وسلوالو طالبانو لا پدی اړه سندی ویلی. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکی.
د پاکستان فوز مطبوعاتی سانګې ISPR ترجمان میجر جنرال آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه خبر ورکړې چې پاکستانی ډرون الوتکه بوراک په اول ځل باندې نن په شوال کې میزایلي حمله کړې او درې مهم وسلوال یې د غلطه وژلې دي. دا په اول ځل ده چې پاکستان په خپل قبایلي سیمو کې د ډرون الوتکو استعمال وکړو. چې د نوړان د امریکایي ډرون الوتکو لکال 2004 څخه قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونه جاری ساتلي. د پاکستانی ډرون بوراک دغه اولنې حمله په اړه وسلوالو طالبانو لا هم څه نه دی ویلي. یاد سیما شوال کې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه هم امریکایي بې پایلوټه الوتکو حمله کړې وه چې د چارواکو په وینا 15 وسلوال یې وژلي ول. د یوې شمېرې تر مخه قبایلي سیمو کې د امریکایي بې پایلوټه الوتکو لخوا له کال 2004 څخه تر دې دمه 402 بریدونه شوي دي چې پاکستان په بیا بیا د دغه بریدونو غندنه کړې او دا یې د ملک سلامتۍ پر خلاف ګڼلي. پاکستان څه موده وړاندې ویلي ول چې دوی په خپله ډرون الوتکې جوړې کړې چې د وسلوالو پر ضد یې په خپله کارولی شي. دا چې قبایلي سیمو کې اوس پاکستان په خپله ډرون ټیکنالوژي کاروي که امریکا هم د وسلوالو پر ضد ډرون الوتکو استعمال دوامدار ساتي دا به په روان وخت کې معلومیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر دراز وزیر، راپور مورد اوریدونکو سورز مومند ته چرته چې د خویزو بایزو قبیلې بشرانو په سیمه کې د تعلیم، صحت، سړکونو او د اوبو د ستونزو د هواري لپاره یوه لویه جرګه کړې ده. دغه جرګې شریکوالو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی ولس ته د بنیادي اسانتیاوې ورکړي او په دغه سیمه کې چې کوم سکولونه وران کړل شوي دي هغه دې زر تر زره دوباره جوړ کړي. نور تفصیل شنواز ترکزی راکړي.
دا محمد جنسی د ډیورنډ په پوله د آباد، خویزو او بیزو قبیلو مشرانو په جرګه سره د سرکاري انتظامی مشر او د سیمې نه ټاکل شوي د پارلمان غړي ته خپلې ستونزې وړاندې کړې او وی ویل چې په محمد جنسی کې د ترهګرۍ له ټولو زیاته متاثره شوې سیمه خویزای او بایزای ده. دوی وویل چې په دغه سیمه کې حکومتي ادارو هم کوم د ترقۍ ګام نه دی پورته کړی. ملک نادر منان کوډاخیل دغه جرګې ته خپل خیالات داسې څرګند کړل.
موږ او بیزو کې څه د شمار یو څو کمیونټي سکولونه چې هغه ختم کړی شوي دي. زه به دا وایم چې په کلومیټرو به زه دا وخی چلته پرائمری سکول نشته لري په اوسنی وخت کې مونږه په بای خلای کوم اسپیټال لري هغه کې ډاکټر نشته دی او په دې باندې کورونه روپې لګېدلې دي.
ملک جانسید مساخیل وویل چې هغه د حکومت په وینا د عسکري اپریشن په وخت کړي کړي وي او کورونه تیر ډک پاتې شوی وو.
موسی به مونږه د قشال وزتا او قسم د خدای په نوم باندې فرما چې مونږه تشه د زنانه غزوړ کې را پسر کو مونږ تخپل صادر او د کور را وټلې کوم معلومه مو معلومه په تړندې پاتې شو د چای جلبونه پوری وښته ول هغه سپو منډي والی مالونه دس منډي والی هغه کې چې هر څومره وخت تیر چې لس کاله تیر شو که 15 تیر شو چې په کور کې څه وو چې د اوبو د سکلو کټوره پاتې نشه.
دوی دا هم وویل چې په سیمه کې د جنکو لپاره کوم های سکول نشته ولې د دوو تحصیلونو لپاره د هلکانو صرف یو های سکول دی. ملک ګل باچا خویزه وای
مونږ ته د اسکول او د سبق مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې اسکول مونږ ته نشته که اسکول یې نو ماسټر صاحب نشته. دویمه خبره دا ده چې مونږ ته د اوبو ډیر مشکلات دي چې په دې لاره تاسو بهی ته ځئ نو کجاوي ورته مونږ وایو خرګاډي ورته وایو ولاړ دي په قطارونو مونږ ته ډیر مشکلات نو زمونږ د اوبو غم دې وشي.
د تعلیم او د صحت د ستونزو د هواري لپاره دغه جرګې ته د سیمې نه ټاکل شوي د پارلمان غړي بلال رحمان وویل
د هسپتال او دغه چې کوم سټاف دی د سکولونو چې کوم دی تاسو چې کوم دی هغه کې استادان نشته د هسپتال نشته هغه ان شاء الله مونږ نن دا خبرې نوټ شوي دوباره سرجن به مونږ وګورو نو ان شاء الله مونږ به چې کوم ځای کې د سټاف کمې دی هغه هم د خپل کوشش کوو چې برابر کړو.
او د خویزو او د بایزو د ترقۍ او د امنیت لپاره گورنر خیبر پختونخوا خصوصي پیسې منظورې کړي. دغه څومره پیسې دي؟ پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان وویل
دیش کروڑ روپے خدا خویزو د بیزو سره د پاسه دی. د دین علاوه چې د کمیټ پکټ او چک پوسټو د پاره 9 کروڑ روپے راغلی دی. په دې کې به ان شاء الله ډېر پیسې خویزو بیزو ته ځي.
دغه زموارو د جرګی شریکوالو سره ژمنه وکړه چې دغه سیمې ټول ستونزې به هواروي خو په دې کې به وخت خامخا لګي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د شانواز ترکزی راپور مورد اوس یو ولسی کلتوري راپور. کله چې د جوارو فصل حاصل ته نږدې شي نو د پښتنو په اکثرو کلو بانډو کې ځوانان کروندو ته وزي او د جوارو ډاډ اچي. ننګرهار هم یو لاغه ولایتونو څخه دی چې په کلیوالو سیمو کې ځوانان د جوارو ډاډ اچي. زموږ همکار باز محمد عابد هم په جلال آباد کې په داسې یو میله پیښ شوی دی او دغه ځای نه راپور راکړي.
د اوړي په تیرېدو او د منی پر رسېدو سره د ننګرهار په اکثرو کلیوالو سیمو کې ځوانان کروندو ته وروزي، له پټونه د جوارو وږي راشکوي او د اور په بلولو سره ډاډه اچوي. خو یو شمېر هغه ځوانان چې په ښار کې اوسېږي په دې شپو ورځو کې کلو ته ځي او د جوارو په ډاډې باندې خپل روایات راژوندي کوي. یو ډله ځوانان چې د جلال آباد ښار نه د ننګرهار خیوي ولسوالۍ بر کاشکوټ ته د ډاډې اچولو لپاره تللي وو، خوشحاله وو چې خپله کلیوالي روایتي میله جوړوي. اسدالله خالص چې د خپلو ملګرو سره یاد کلي ته تللی وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ نن د بر کاشکوټ کلی ته راغلي، دلته د سیند غاړه ده، شنه پټي دي، شنه جلګي دي، د جوارو ډاډه ما چولې ده. دا په دې دلالت کوي چې په دې سیمه کې نسبي امنیت شته، موږ په ډاډه زړه راتللی شو او کولی شو چې خپل هغه زاړه روایت بیا د سره راتازه کړو. که د وطن په هره برخه کې دغسې آرامي سوله حاکمه وي او ولس خپل ورځني ژوند ته پرېښوستل شي، دا به د دوی د اروایي لحاظه د یو تفریح زمینه مساعده دي، لجړې ته مساعده شي.
یو بل تن هم خوشحاله دی چې د خپل تن زلمیتوب یاد په ډاډې اچولو سره تازه کوي.
زما نوم عبدالله دی، اسلام د وردګ ولایت اوسیدونکی یم. چې موږ نوي نوي زلمي شوي وو، موږ په ډاډې اچولې د جوارو ډاډه او د کچالیو ډاډه کلخه کې موږ ورته وي چې هغه ډېره مروجه وه د موږ په سیمه کې. او نن ماته هماغه وختونه را یادېږي، دغه محیط سیمه چې زه ګورم او دغه شنه فصلونه چې ګورم او اوبه چې ګورم، د رود غاړه ګورم، پخن چې ډېر خوشحاله یم په دې باندې چې د خپلو ملګرو سره راغلی یم او په دې میله کې برخه لرم.
انجینر غاګل چې په کلي کې د خپل خاري ملګرو کوربه و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: لخار نه ورته ملګري په همدې نیت راغلي چې په خپله ځانونو ته جوار پاخه کړي.
ډېر خواږه او درانه او قدرمن ملګري د جلال آباد ته راغلي وو زما کلي برکش کوټ ته، او خواهش وو چې بس ډاډه واچو او د وږي په خپله ځان ته پخو کړو او په پخواني او وطني دودو دستور او رواج باندې د ملګرو سره کېناستلو، ډاډه مو واچول او بس وږي پاخه شولو. ټولو ملګرو سره په نوبت نوبت خپل وږي واخیست او بس خپل ساعت مو سره به تیر کړ.
یاد دی وی چې له خیبې نه علاوه نورو هغو سیمو ته هم ګڼ شمېر ځوانان له ښارونو څخه د جوارو د ډاډې اچولو په خاطر ورځي چې نسبي امنیت پکې د ډاډ وړ وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
باز محمد عبید راپور مورده هم دغه سره زمون سهر د خبرون وخت پای تر سی راتلونکو خبرونو کې به نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سهر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بنیلی اجازه ورکي هر چرته چې خاد آباد او بری دوست.
انتظار 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 بل انتظار 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 تیر شماز گر انتظار انتظار میں تیر شماز گر انتظار انتظار تیر شیخ سر انتظار انتظار تیر شیخ سر انتظار انتظار اسمستڑے کی دل بر انتظار 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 زار